السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په بریتانیا کې د اراده د بشري حقوقو یوې ډلې نن یو نقشه خبره کړه چې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو راهیسي د ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او د تاوتریخوالي پیښې مستند او ثبت کړي دي. دغه نقشه چې په بریتانیا کې د اطلاعاتو د انعکاس لپاره د خپلواک او غیر انتفاعي مرکز لخوا چمتو شوې د طالبانو او د هغوی سختدریزو چې د اسلامي دولت ډلې په نوم پیژندل کیږي تخلفات ثبت او مسترد کړي چې د نننی افغانستان یو ویرونکی انځور ترسیموي. په دې نقشه کې تر 450 ډېرې ویډیوګانې پرشیا او هزاره قلیتونو باندې د بریدونو تر سلو زیات کلیپونه او د مظاهرو 350 ویډیوګانې هم شامل دي. لیدونکي کولی شي په دې آنلاین نقشه کې د کلیدي کلمو په کارولو سره د یوې ځانګړې پیښې لټون وکړي او ویډیوګانې اصلي ټویټونو یا د هغې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دا خبره بابزه نه ګڼي. د یوې د سیستان بلوچستان خلک چې له هلمند د اوبو کوم حق لري هغه د خلکو حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دی عادي نه ګڼي، دا ډیره جدي موضوع ده. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بانک کې اوبه نشته یا کمی شوي نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل د دې سند اصلاح شوې نسخه غوښته ده چې وی ګوري. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په سپکاوي توران کړي کنه رایه اچونه هم کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جیو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې د نړۍ د نورو صنعتي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې او دا غونډه د میتر 20مې دوام کوي. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل استینچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان مېرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده شوې.
د بسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې یو ځوان لسګونه افغان ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. هلمند او په ځانګړې توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. هلته تللي یو بریتانوي راته ویل
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
نو راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وای په افغانستان کې خځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان خځې د جنسي زورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي او هغه نجونې او خځې چې د طالبانو له پریکړو سره مخالفت ښیي زورول شوي او وژل شوي هم دي. طالب چارواکي بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په هیڅ ډول نه زورول کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته د نورو بندیزونو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړي چې له طالب وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همدا شان ادعا کړي چې دا ښځې د جنسي زورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپل حقونو او د ازادیو د لاسه ورکولو ترڅنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو، سنگسار، ربړونې او وژلو له سزاو سره مخ کیږي. افغان مېرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونو ته مجبوریږي او د جنسي زورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه ډیر ش فرمانونه صادر کړي او په خپل پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په وبوله هکړي. د مکال په خبره طالبانو جون یو خځې لزده کړو کار او لبنسټیز شوند منه کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورنی زندان کې وساتي. نو موري په دې ناسته کې هم دا شان ویلی چې طالبانو سره بل بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان خزو د ستونزو د یادو ونی ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د حقوقو خزو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبري ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
ومو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو دغه راپور او دغه څرګندونې مغرضانه بللي او ویلي دي چې داسې یوه ستونزه نشته. خو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په برخه کې د نقص مواردو په تړاو د ښځو یو شمیر فعالان اندېښمنې دي او وایي چې په یو شمیر ولایتونو یا په یو شمیر سیمو کې دغه اندېښنې صدق کوي. یوه له دې فعالانو قمر نیازی د زموږ همکار محمد خاطر پر دې سور سره مرکه کړي.
دقیقا دا اندېښنې د جدیدي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. د یو د ښځو د حقوقو د مدافع په حساب باندې ما خپل هلې ځلې تر انتهایي درجه پورې کړې ده، تر اتحادیې اروپا او تر ملګري ملتونو تر هر ځای پورې مو خپل دا د فریاد رسولې ده. ټول خوند سره امغږی سوی ما ټول هغه خوند چې په دغه برخه کې مونږ سره همکار پاتې سوی دی مونږ سره یو ځای کار کړی دی د دوی ټولو سره حتی مونږ خپل په لیکلي بڼه مکتوب ملګري ملتونو ته ور واستوله امزاګانې مو لاندې ورته وکړلې چې مونږ نور د دغه وضعیت او د دغه حالاتو تحمل نه لرو دا زموږ د زغم څخه اضافه کیږي ورځ تر بله اضافه کیږي څومره مونږ حوصله وکړو که د مکاتبو دروازې بندې کړلې مونږ به عامر ثانی پورې ماتل کوو مونږ ویلې زه خیر عامر ثانی به وشي مکاتب به خلاص شي که څه مو هم خپل غږونه اوچت کړل نجونې خودکشیانې وکړلې د مکتب مخکې ژړاګانې وکړلې فریادونه یې وکړلې نړیوال ته مو فریاد وکړل مونږ خپل غږونه اوچت وساتله
اغلی نیازی تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم وکړله چې تاسو هم هڅې کړې دي نور هڅې هم شوې دي خو زه پوښتنه داسې مطرح کوم ولې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه کیږي فکر نه کوي افغان ښځې او نجونې هېرې شوې دي
تاسې باور وکړئ چې داسې نه ده چې عملي اقدام نه ده شوی دغه خپله یو عملي اقدام ده چې د ملګرو ملتونو معاونه صاحب لاړه افغانستان ته دا یو عملي اقدام ده چې د افغان مېرمنو د حق دپاره وشو د دغه زموږ د فریادونو زموږ د هلوهزلو زموږ د کوششونو په تناسب باندې دغه اقدام وشو دا چې د اروپایي اتحادې څخه استازي لاړه افغانستان ته دا یو عملي اقدام ده چې وشو دا چې طالب چارواکي نه مني او کوم غبرګون ګزار نه ښیي دا لا خبره ده نړیوال زموږ غږ اورېدلی ده نړیوال ته چې موږ خپل غږ اوچت کړی دی هغوی اقدام کړی دی عملي اقدام یې کړی دی د دې څخه موږ سترګې نسو پټولی چې حق وي یا موږ غږ مې اوري یا یې موږ ملاتړ مې کوي یا یې موږ حتی لاریونونه وسو په اروپا کې په اکثر ممالکو کې خو هېڅ نتیجه چې نه ورکوي دغه ځای کې نتیجه نه ورکوي چې طالب یا اوسنی حاکم نظام خپل د ځان هېڅ غبرګون نه ښیي
اغلی د دغه وضعیت دوام څومره د اندېښنې وړ دی او څه پایلې به ولري ستاسو په باور
باور وکړئ چې د زغم خو نه ده اصلا د زغم نه ده انتها درجه ته رسېدلې ده زغمې او دا چې پایلې به څه پایلې به خو اول خو هېڅ فعلا په اوسنۍ حالت کې اندازه کول یې بیخي ډېر سخت ده موږ ته ځکه چې د دې درې کاله تعلیمي کال دغه درېیم کال شو د تعلیمي کال دوه کاله د دوی د راتګ کېږي چې دا درې تعلیمي کاله دوی پکې ضایع کړل دوه نیم کاله د دوی د راتګ څخه کېږي نو په دغه کې دوی دا وکړل چې هغه د ښځو حقونه یې چې تر پښو لاندې کړل هغه ښځو چې د سفر حق ځینې محروم کړل د تعلیم د حق څخه یې محروم کړل د کار څخه یې محروم کړل هغه ښځې چې د کورنۍ د فقاور و یا دغه ښځه وه چې د ټول کور مسؤلیت یې درلودله هغه یې په سړک کې کېنول کچالو پیاز خرڅولو ته او بوټونو راګولو ته دغسې مشکلاتونو سره یې مخ کړله دا یو ناورین دی دا به ډېره سخته فاجعه ولري
د ښځو فعاله قمر نیازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهم نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم درته لرو چې پر بیلابلو مسلو ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي خو د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو د هلمند په مرکز لخکرګا کې بې پوري ډاکټران په خورځواکي د اخته ماشومانو د شمیر د بیساري ډېرې دوه خبر ورکوي ام اس اف یا د بې پوري ډاکټرانو سازمان پرون نو وخت په یو ټویټ کې لیکلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې یو زرو یو شپېته په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده دوی ویلي چې د غشمیرو ته په کتو د خوارځواکۍ په پیښو کې سږ کال 2.8 سلنه زیاتوالی لیدل کیږي تفصیل په دې راپور کې
د سلورو میاشته د یو لسم شپه ده چې دلته بستر ده په شپخانه کې لوژ داسې الټراسول ده چې وژه وژ ډاکټران وایي چې شکر اکشته ده سویته غزه سوی ده
د هلمند ولایت په بوست روغتون کې لوي خورځوکه ماشوم سره بستر میرمن وچی ویلې ماشوم د ناسمه تغذیه لوجه په خورځوکه اخته شوی دا میرمن چې د خورځوکه ماشوم خپلوان د وای چی د دې جلې کورنۍ ته ویلې و چې لورې د خورځوکه په خو روانه ده خو د کمزوري اقتصاد او ترې وهده د پلار د بیغوري لامل ماشوم تر بستر را ورسیده
د موشه ده نه وی لوژي و د ډېر وژ د لاس داسې سوې دي ځکه چې کوم پلار جام خپل اولاد باندې سر نه ګرځي هغه ماشوم داسې حالات ترسيږي د ماشوم سره خپل مور نه يم د بل مور سره يم دا مورته ویل و چې کښنه د 15 پور لوژي سوې دي سر په وګرځو ویل چې بجو شک باندې وسنه لرم د هغه یو زمیندار سره د ایسې وسنه کار نه کاوه کښنه داسې تغذیه سو داسې حالات تولار
د په داسې حال کې دا چې د هلمند په مرکز لخرګه کې بي پولي ډاکټران په خورځوکي دښته ماشومانو د شمیر د بيساري ډيري دو خبر ورکوي پروندغه سازمان په خپل ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډیر خورځواکو ماشومان درمل نه کړی ده چې دا شمیر په 2022 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی ښیي او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی ښیي ډاکټر فضلادی زیارمل چې په هلمند او کندهار کې د بی پولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي ازادي روته وایي چې د لومړنۍ خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بیوزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خورځواکۍ لوی لامل دی ډاکټر زیارمل په نړیوال موسو غا کوي چې د افغانستان د لرو پروتو سیمو ماشومان ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره خورځوکی کوچنی د مارک تربریده رسوبلی شي
د دې لپاره چې د سویت غزي د بحران سره په ښه شکل باندې مقابله وشي او کنټرول شي نړیوال مؤسسات باید لرو پروتو ساحو ته ټول ولایتونو کې په کافي اندازه باندې توجه وکړي ترڅو مایندې او ماشومان په سویت غزي باندې اختن نشي او هغه چې اخته دي په صحیح شکل باندې تداوی شي
په افغانستان کې د خورځواکۍ لړ ډېری دو سره د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یونیسف تیرونه وویل چې په 2022 کال کې 715,000 ماشومان په خورځواکۍ اخته دي یونیسف زیاته کړه چې مالی مرسته ونې شي خای زرګونه ماشومان د سختې خورځواکۍ له امله مړ شي د طالبانو له دوه مزلي واکمنې وروسته افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل او په 2022 کال کې د ښځو پر کار له بندیز لګول وروسته د نړیوالو موسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په افغانستان کې د خورځواک ماشومان شمیر په بیساري ډول لوړ شوی دی
په هلمند کې مو د خورځواکۍ د ستونزو په اړه چې ماشومان پرې اخته دي واوریدل خو د کابل په ختیځ کې بیا یو ځوان لزګونه وړو ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې همکار مو همایون هیواد په دې راپور کې کتنه ورته کړې
زکړه
زکړه
نیکمر غژوان پس زکړه کی دې
نیکمر
دا د هغو ماشومانو درسي ټولګی دی چې تر شنه اسمان او زیړل مر لاندې ناست یو درس وایي دا ټولګی تعمیر نه لري او زده کوونکي کله یو او کله بل ځای راټولېږي چې درس وایي د نن ماشوم ښوونځی چې اوس مهال درې ټولګي لري او 15 مضمونه سیرت النبی پښتو دری انګلیسي او د وینا فن پکې تدریسېږي د 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د وزیر خان په نوم د یو ځوان لخوا جوړ شوی وزیر خان وایي د سیمې ماشومان لیدل چې لز دکړو پرته رالویږي ځکه په خپل سیمه کې د خوانځي د جوړولو انګیزه ورته پیدا شوه
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاو په لار کوڅو کې به ګرځیدل په دوی منې یو ډول زړه وسوځید دلته ما فکر وکړم لزای دوی لپاره د زده کړو زمينه برابر کړه دا چې دوی وتوانېږي یو څه زده کړي
وزیر خان وایي تر خوانځي پیلولو مخکې په ټول کلی کې وګرځید او د کورنۍ ول مشرانو سره خبرې وکړي چې هغه خپل ماشومان د پیلیدونکو خوانځي ته ورولېږي او له هغه وروسته یې تدریسي بهیر پیل کړ د نن ماشوم خوانځي د وزده کوونکي وایي خوشاله دي چې درس وایي خو دوی د غوښتنه هم کوي چې د حکومت لخوا د رسمي خوانځي ورته جوړ شي
نوم د سارا د پلارم د سلیم دته مونږه زده کړو کومه خپل زده کړې مصرف یو اوس خو لګا اواره خوشوي دا چې مې کوم مونږه راغتره تلو مونږه به خپل یو خدمت نه لکه مونږه خپل زده کړې لپاره راتلو نو دا پختنه د حکومت نه چې مونږ ته کوم ځای دی
زمانو موکل خان دا زدلته دوه میاشتې کیږي چې درته راغلم او زه د دې ډېر خوشاله یم چې مونږ ته پینځه مزمنونه درس راکړي
د نن ماشوم ښوونځي بنسټګر وزیر خان وایي د چا لخوا مرسته نه ده ورسره شوې او په خپلو شخصي امکاناتو او هڅو یې درسي بهیر روان ساتلی. نوموړی زیاتوي کتابونه، کتابچې او قلمونه زده کوونکو اخیستي او د وړیا تدریس فرصت ده او څو نورو ځوانانو چې له ده سره په رضاکاره توګه کار کوي برابر کړی. وزیر خان وایي نور لوستي ځوانان هم کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړي چې له زده کړو محروم دي.
هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکوو ځوانانو ته، تاسو هم کولی شئ چې په خپلو لرې پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د کابل په ختیځ کې داسې مهال د یو ځوان لخوا ګرځنده ښوونځی جوړیږي چې د زده کړو د برخې یو بل فعال متی الله ویساله هم د طالبانو په زندان کې دی او د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. که څه هم په ځلونو په هیواد کې دننه زده کوونکو او کورنیو یې او په بهر کې ګڼو حکومتونو او بنسټونو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست څو اونۍ وړاندې په پنجشیر کې رسنیو ته وویل چې لا هم په افغانستان که د نجونو د زده کړو لپاره شرایط مناسب نه دي. خو د زده کړو د برخې فعالان د ادا د طالبانو له هغې ادا سره په ټکر کې بولي چې وایي په ټول افغانستان کې اوس امنیت دی او هیچا ته هم ګواښ نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخاګله ازادي رادیو نه اوري. خیاطي ښه کسب دی خو اسانه نه دی، که څه هم اوس ډیر خلک په کورونه کې خپل جامې خپل ګنډي، خو په ځانګړي ډول خزه داسې کسان هم شته چې بیا کلونه کلونه د یو ماشین په ارمان ناست دي. نرګس مومن حسنزی له همداسې و خیاط سره خبرې کړې دي.
دا د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بې زحمت راحت نشته، اله لس کاله وروسته وتوانی د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې د ما روزمره نه شپېته روپۍ ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مېم بیا ولس ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره د تقریبا هفتګي راته زیاته کړله، کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړه. ما لس کاله بعد کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځان ته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړې، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې ښوونځي لارې ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف نه خلاص کړ، بلته جنگونه ډېر زیات شول، مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، موږ ولاړو د پاکستان ته درېم څلورم صف، بعد نور مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، امکانات د مکتب نه و، یو ورو مې خدای دې وبخي ګلدوز زې خیاطۍ کې بچولم.
ماشقله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نه دارمانې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یم زګزاګ ماشین وصل، بیا د اورلاک ماشین وصل، کاروبار ته نورش وکړه. سبایی وو بجې نه دکان ته راتللم، د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې دلته کار کول، لس نفر شاګردان سره کار کول.
دی وایي پخوای د میاشت تر دېرش زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی، آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب اوسې، دوه درې شاګردان مې لاړل، بس فیلانې څوکم نسته سره، یو وړکه لکه راسره یو تار تکمره ته راوړي دي باندې. نو امید لرو خدای دې وکړي چې په کاروبار لږ زره ښه شي.
مشرق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وو واري اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي را راوړل، خدې او څلوې وختي وو، دغه خدمه وو در سره وګنډل، ډېر دې لږ ګنډل خو خدې ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دوه جوړه یې راوړله، درې مې جوړه یې راوړله، څلورم یې راوړل، څلورم پنځه مې هم راوړله، شپږم یې راوړله. جالبه کار دا وکړه، جمعې پر ورځ مې دوکان ته راغلم، دوکان مې قلف کړې، دروازې مې ټولې قلف کړلې، او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په ارام مغزه باندې خچي کړله. بیچاره هېڅ نه دی،
نو و ما جوړه مرته
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هلت خبري خو په خبري هغه کسان چې د فیسبوک لاله به فرمایشونه ورکول اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټون کوي مسله کانل کیږي، په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
د دغه خیاط کیسه مو اوریدل. ازادي رادیو نه لمک سره اوسه نور پزلپور راپور نه هم درته لرو. اوس ورزو هلمند ته، هلمند ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. هلته دغه سیلانیان د بوس تاریخي کلا ګوري او دغه راز افغاني خوړو او هوا څخه هم خوند اخلي.
د هلمند سین ترغاړه د بوست پنوم تاریخي کلا په خپل وران غیژ کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست پنوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغه تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنیو سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړي. نو موړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و چې د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونی سیمې هم د هلمند وګوري.
And it was a different
زما داد وهم زل دی چې ز افغانستان ته سفر کوم. لدی وړاندې ز یو زل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو سه ډیر تغیر کړی او د بوس کلا ته ملم ډی زل دی چې راځم. دا یو خاص او ځنګړی ځای دی او ما تر اوسه پوری داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډیر ښه چلند کوي. ز غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس پونوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې وازی څلور ساعته مزل کړي او بیا 12 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړ شوی دی. هلمند هم دا راغلي بهرني سیلانیان وای د هلمند خلک خواړه او به خورا په زړه پوري دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او د پلمړی ځل هلمند تللی دی.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه وو او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ستړي مسجد وروره کومستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخې دا څلور کال یا درې کال کېږي بخې د شبکو پستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالت شروع کړي. خدای علم د ولادت د ګریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دې ولړ مونږ دی کده هیڅ خدا پالت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیا ډې څه کار کینه د ګریش ولسوالۍ کده سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاشان ستخه کار نه کی لوړی غونډي او یو داسې پوټی ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغتر ورپور چارواکو ورسوي مننه.
سلامونه او نیک چارو وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه عبد اللطیف د وچ میوه تجارم او د کندهار څخه وچ میوه و هندستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ يم. هندستان هیواد افغانانو ته اوس ویزه بند کړی دی. د تیر دوه کلو رئیس نو زستاسو رادیو د کارکونکو څخه د هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤلینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه اجازه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا تمواد راغلی د الینګار ولسوالۍ ته. نو مونږ ته وایي چې تاسو د سړی سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپیو نه ده. بازار کې دی وړ ولا 100 روپۍ به ترين وړ سپین تاجکی او د 2500 روپۍ راوړئ دا وړ ویسئ. نو دغه څوک چې کومه کونه غوڼه سره کوي نو دغه یو معاملې طالبان سره روانه کړې ده. یا دغه د زر ته زر مخونی وسی او دغه دی په دې دی باز وسی او دې د سپیناوي وسی. وساله
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. 9:30 بجې شوې. وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پرګرام خبرې ته چمتو دی. خو تر وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته.